په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو دې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر له خپل ترکمنستاني سیال سره په کتنه کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ترانزیت او انتقالاتو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړې او لیکلي دي چې امیر خان متقی په اشقابات کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر او مرستیال صدر اعظم رشید مرادوف سره په کتنه کې د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو او همداراز د انتقالاتو او ترانزیت پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. ښاغلی متقی د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر په بلنه د یو پلاوي په مشرۍ چې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت او د افغانستان د ریل ګاډي او برېښنا د ادارو چارواکي پکې شامل دي ترکمنستان ته تللی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت یو اقتصادي امپلاوی له چابهار بندر څخه لیدنه کوي. ایرنا خبری آژانس خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت دا تخنیکي او اقتصادي پلاوی د چابهار په آزاد تجارتي او صنعتي سیمه کې د افغان سوداګرو لپاره د سوداګرۍ او پانګونو د فرصتونو د ارزونې لپاره هلته تللی دی. ایرنا د چابهار د یو چارواکي اکبر باور له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د افغان پلاوی د سفر په مهال به په دې بندر کې د استوګنې د کورونو او د اقتصاد او هوټلداري په برخو کې څو پروژې پرانستل شي. افغانستان چې سمندر ته خپله لاره نه لري او د پاکستان له لارې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې تل له ستونزو سره مخامخ وي، هڅه کوي چې د چابهار بندر له لارې له نورې نړۍ سره سوداګري پراخه کړي. نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین د څلور ورځنی کمپاین دوهمه ورځ ده. دغه کمپاین په ترڅ کې به چې پرون په 21 ولایتونو کې پیل شوی او تر پنځشنبه پورې دوام کوي، له 50 کلونو کم عمر شاوخوا 2 میلیونه شپږ لکه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت له کورنیو او دینی عالمانو غوښتي دي چې د دې کمپاین په تطبیق کې مرسته وکړي. تیر کال په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې، خو سږ کال تر اوسه د کومې نوې پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزن ناروغي تر اوسه په کې ده او له منځه نه ده وړل شوی. د ایران سلګونه سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالان وایي د دې هیواد د روانو انتخاباتو نتایج له اوسه تنظیم شوي او دوی ګډون نه پکې کوي. د مرتضی الویری، عبدالعلی بازرگان او علی رضا رجایی په ګډون 215 تنه فعالانو د ایران د پارلمان د 12مې دورې په انتخاباتو کې د ګڼ شمېر کاندیدانو ردېدلو ته د اشارې په ترڅ کې د یوې اعلامې په خپرولو سره د انتخاباتي بنسټ وضعیت خواشینونکی بللی او پر چارواکو یې انتقاد کړی دی. په اعلامیه کې پر هغو جریانونو چې په انتخاباتو کې ګډون د هیواد په مصلحت بولي انتقاد شوی دی. اعلامیه زیاتوي چې په انتخاباتو کې د مشارکت او حضور آزمویل شوی سیاست د استبداد له دوام پرته بله نتیجه نه ورکوي. په پام کې ده چې د ایران د ولسي جرګې یا مجلس لپاره انتخابات او ورسره د خبرګانو په نوم د بل مجلس لپاره د رایو اخیستل د روانې جمعې په ورځ پیل شي، خو ډیری نوماند کاندیدان لا له مخکې رد شوي دي. د هنګاري کې پارلمان په ناتو کې د سویډن د غړیتوب لایحه تصویب کړل. دې سره په داسې حال کې چې د اوکراین جګړه لا هم روانه ده، په ناتو کې د اروپا د شمال د دې هیواد غړیتوب ته لاره هواره شوه. هنګاري د ناتو وروستی غړی دی چې له څو میاشتو ځنډ وروسته په دې ټالواله کې د سویډن غړیتوب مني. د پارلمان غړو په 138 موافق او شپږ مخالف رایو دا اقدام تایید کړل. په دې برخه کې د هنګاري ځنډ د ناتو غړي هیوادونه په غوسه کړي وو. د سویډن صدر اعظم اولف کریستنسن په غبرګون کې دا یو تاریخي ورځ بلله، ویل سویډن چمتو دی چې د اروپا او اتلانتیک د امنیت د ټینګښت لپاره خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا د بېګڼۍ غونډې د بحثونو او احتمالي پریکړې جزئیات تر اوسه نه دي خپاره شوي، خو د دغې غونډې تر پیلېدو مخکې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د واکمنو طالبانو لخوا لګول شوي بندیزونه په کلکه وغندل شول.
We strongly condemn the Taliban's continued.
موږ په افغانستان کې د طالبانو دوامدار سیستماتیک تبعیض او د ښځو او نجونو ځپل په کلکه غندو.
نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزندې ناروغۍ او پولیو پر ضد واکسین د څلور ورځني کمپاین دوهم ورځ ده. طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت له کورنیو او دیني عالمانو غوښتي دي چې د دې کمپاین په تطبیق کې مرسته وکړي.
موږ د کورنیو د ټولنې د مشرانو، قومي سپینګیرو او د دیني عالمانو په ګډون له ټولو افغانانو غواړو چې په دې مبارزه کې له موږ سره یوځای شي څو زموږ د ماشومانو ژوند وژغورل شي.
په کندوز ولایت کې یو شمیر سلمانیان او ځوانان د امر بالمعروف محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي.
زه خپل درې څلور پیرې تښتېدلی یم او ورناسې راغلي دي، همداسې مې ږیره نیمایي پاتې شوې، ویښته مې همداسې پاتې شوي دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل وروسته اسرائیل پرون د لومړي ځل لپاره د لبنان د خاورې دننه د حزب الله پر اهدافو برید وکړ.
د آزادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي راډیو او راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل بیګنۍ غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د بندو دروازو تر شا د غونډې د اجنډا په موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي ټاکل او د ښځو او بشري حقونو مسایل شامل. خو د دې غونډې له پیل مخکې د یو شمېر هیوادونو استازو په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته د درناوي پر اړتیا ټینګار وکړ. طالبانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی دی. نور جزئیات له احمد کلاورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهي مشر د ګیانا استازي کارولین رودریګوس د پرونی غونډې له پیل دو مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په ملاتړ د یو شمېر هیوادونو اعلامیه ولوسته. د ښځو، سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو په نوم د ګروپ چې ګیانا، اکوادور، فرانسا، جاپان، مالټا، جنوبی کوریا، سیرالیون، سلووینیا، سویس، برتانیا او متحد ایالات غړیتوب پکې لري، ټینګار کړی چې افغانستان ته دوامدار سوله، ثبات او پرمختګ یوازې د یو ټول شموله سیاسي بهیر پښتون او د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي په صورت کې راتلای شي. په بیان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات غندل شوي دي.
We strongly condemn the Taliban's continued system.
موږ په افغانستان کې د طالبانو دوامدار سیستماتیک تبعیض او د ښځو او نجونو ځپل په کلکه غندو او غواړو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم، د ښځو پر کار تګ راتګ او د بیان د ازادۍ پر حقونو د بندیزونو په ګډون ټولې هغه پالیسۍ او فرمانونه سمدستي بیرته واخلي چې ښځې او نجونې ځپي.
میرمن رودریګوس وویل د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دوحه کې د فبروري د 13 او 19 د غونډې اړوند د سرمنشي راپور د غونډې د اجنډا مهم موضوعات دي. خو دا غونډه د بندو دروازو تر شا جوړه شوه او جزئیات یې له رسنیو سره شریک نشول. د طالبان حکومت چې هڅه کوي نړیوالې په رسمیت وپیژني، د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي له ټاکلو سره چې په پام کې وه د دوحې په غونډه کې خبرې پرې وشي مخالفت څرګند کړی او د همدې مخالفت لکبلې په هغه غونډه کې ګډون ونه کړ. خو ښاغلی ګوتریش په دوحه کې د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه له طالبانو سره د خبرو اړتیا په ډاګه کړه او ویل دا د طالبانو په ګټه ده چې د افغانستان په اړه په سلا مشورو کې شامل وي. د ځانګړي استازي ټاکنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکي ارزونې یو غوښتنه وه. ښاغلی ګوتریش وویل د دوحې په غونډه کې د متحدو ایالاتونو، چین، پاکستان او اروپایي ټولنې استازو د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې له ټولو سپارښتنو سره پوره توافق درلود. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې افغانستان له بحران سره نه دی مخ او داسې مهال چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما فعال دی، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکنې ته اړتیا نشته. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان پر امنیت شورا انتقاد کړی چې ولې د افغانستان په اړه د بندو دروازو شاته خبرې کوي. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې افغانان او په ځانګړي ډول ښځې او نجونې چې د طالبانو له بندیزونو او محدودیتونو سره مخامخ دي، دا حق لري چې پوه شي چې د دوی په اړه څه ویل کیږي او کومې پریکړې کیږي.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټي یقیني کړي.
نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین د څلور ورځني کمپاین دوهم ورځ د دې کمپاین په ترڅ کې بچې پرون په یوشتو ولایتونو کې پیل شوی او تر پنځم به پورې دوام کوي. له پنځو کلونو کم عمر شاوخوا اووه میلیونه شپږ لکه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم له کورنیو او دیني عالمانو غوښتي دي چې د دې کمپاین په تطبیق کې مرسته وکړي. یو شمېر کورنۍ هم خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق مهم ګڼي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په یوه ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی دی. د دغه وزارت وایان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په یو استول شوی ویډیویي پیغام کې ویلي په دغه څلور ورځني کمپاین کې به 1.6 میلیونه له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي.
موږ د کورنیو د ټولنې د مشرانو قومي سپینګیرو او د دنیا عالمانو په ګډون له ټولو افغانانو غواړو چې په دې مبارزه کې له موږ سره یو ځای شي څو زموږ د ماشومانو ژوند وژغورل شي. پولیو یوه وایرسي ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې مخه نیول کېدای شي او وروسته دایمي فالج د ماشومانو د مړینې لامل کېږي. موږ له ټولو خلکو څخه غواړو چې ټول ماشومانو ته د واکسین په ورکولو سره هغوی له دې وایرس وژغوري.
بلخوا په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف لخوا ملاتړ کیږي، لا کورنۍ غوښتي چې د خپل ماشومانو د واکسین په برخه کې له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي. یو شمیر هغه کورنۍ چې د دوشنبه په ورځ خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي، له نورو کورنۍ غواړي چې د خپل ماشومانو د ساتنې مسؤلیت پر غاړه واخلي. د کابل دوه اوسیدونکو لینا او مرجان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
نن واکسیناتوران راغلل، هغوی له موږ څخه وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین کړو. زه پنځه ماشومان لرم چې درې تر پنځو کلونو کم دي، هغه مې واکسین کړل. زه له نورو کورنیو هم غوښتنه کوم چې خپل ماشومان واکسین کړي ترڅو د پولیو له ناروغۍ وژغورل شي.
خودم یک طفل دونیم ساله دارم که
زه خپل یو دو نیم کلن ماشوم لرم. من هغه ته په منظم ډول ټول واکسین نه کړی دي. زه له کورنۍ غواړم چې دی واکسین کول په برخه کې جدي اوسي. ځینې کورنۍ دی پولیو واکسین نه کوي ځکه دوی ویرې لري چې دا د دوی ماشومانو ته زیان ورسوي. مګر زه غواړم چې دوی خپل ماشومان واکسین کړي ځکه چې دوی زموږ راتلونکي سرمایه ده.
امروز سرمایه آینده ماستن.
زهرا چې په کابل کې د پولیو د واکسین د تطبیق یو کارکونکي د وای سره لدې چې د خلکو لخوا د پولیو د واکسین د کمپاین د بیا پیلېدو هرکلی شوه، خو ځینې کورنۍ د خپل ماشومانو د واکسین کولو مخالفي دي.
د واکسین یو کارکونکي هم شپږمه ناحیه کې کار کوم. د خلکو چلند توپیر لري، ځینې ښه چلند کوي خو ځینې یې ډېر بد چلند لري. موږ ته اجازه نه راکوي چې د هغوی ماشومان واکسین کړو، خو په ټوله ویلی شو چې د خلکو هرکلی ښه دی.
د افغانستان لپاره د پولیو د لمنځه وړلو بنسټ د معلوماتو له مخې روان کمپاین په کابل، کندوز، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه او هرات ولایتونو کې پیل شوی دی. د پولیو واکسین دغه کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې له پاکستان څخه د سلګونه زره افغان کډوالو جبري ایستلو سره په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي وو چې د 2024 کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې د پاکستان ګاونډي ولایت ننګرهار اړوند وې. د نړیوالو روغتیایي سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان او پاکستان دا مهال په نړۍ کې یوازیني هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزڼ وهلو یا پولیو پکې له منځه نه ده تللې.
په راپور کې مو واوریدل چې له پرون راهیسې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین د افغانستان په یوویشتو ولایتونو کې پیل شوی دی. د دې کمپاین په ترڅ کې به تر پنځو کلونو کم عمره اووه میلیونو شپږ لکه ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړل شي او د روغتیا وزارت مسؤلینو هم له کورنیو او همدارنګه له دیني عالمانو غوښتي دي چې دغه کمپاین په ښه تطبیق کې ورسره مرسته وکړي. څومره مخکې مې په دې اړه چې د دا ډول کمپاینونو په ښه ترسره کولو کې د کورنیو رول څومره مهم دی، په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو له پخواني مسؤل سید کمال شاه سید سره مرکه کړې وه او لومړی مې همدا پوښتنه ترې کړې وه. ښاغلی سید وایي:
د پولیو واکسین د کمپاینونو په تطبیق کې د کورنیو رول ډیر زیات مهم دی، ځکه که کورنۍ د واکسین له اهمیت نه خبرې وي، د واکسین په اهمیت پوهیږي او د ماشومانو صحت ورته اولیت لري، نو دوی خپل ماشومان ټول واکسینوي چې د کمپاین په بریالیتوب کې مهم رول لري. او کله چې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي نو د وایرس خپرېدو ته زمینه نه مساعدېږي، نو په دې اساس باندې د کورنیو همکاري تر هر څه ډېره اړینه ده.
صحیح صاحب، په ننګرهار کې د پولیو مثبتو پیښو چې تقریبا ټولې د یوې میاشتې په موده کې ثبت شوې وې، د دې ډېره ویره رامنځته شوې وه چې ښایي د پولیو وایرس په چټکۍ نور سیمو ته هم خپور شي، خو څو میاشتې پر دغو مثبتو پیښو وتلې او بله مثبته پیښه د پولیو نه ده ثبت شوې، علت تاسې په څه کې وینئ؟
پولیو پیښې چې په 2023 کال کې رامنځته شوې وې تقریبا پسرلی او دوبی په میاشتو کې وې، څو میاشتې ووتې چې نورې پیښې نه دي رامنځته شوې. عمده علت یې د پروګرام له لوري په ختیځ حوزه کې ډېره زیاته توجه وه چې په د کمپاینونو په کیفیت باندې هلته ډېر زیات فوکس و، دې تر څنګ هلته د ټولنې خبرتیا ته ډېر پام اړول سوی و، او په خاص ډول باندې هغه کورنۍ یا هغه ماشومان چې له واکسین نه پاتې کېدل او یا هغه کورنۍ چې واکسین یې ردو، هغوی ته خاص توجه سوی وه تر څو دوی ته قناعت ورکړل سي او د واکسین له اهمیت خبر کړل سي او خپل ماشومان واکسین کړي. نو دغو ماشومانو شمېر ستاسو کورنۍ قناعت کوي، ماشومانو شمېر راکمېږي له واکسین نه پاتېږي. نو دا ټول د هغو هلو ځلو برکت و چې هلته د پولیو پروګرام د شرقي حوزې ټیم کارونه ترسره کړي، د آګاهۍ په دوړولو کې او د دې تر څنګ د کمپاینونو په کیفیت کې. نو دا ټول د دې لامل شوي دي چې هلته نورې پیښې نه دي رامنځته شوي.
د پولیو ضد واکسین د کمپاینونو متخصص سید کمال شاه سیدو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د غزې په تلنګ کې د جګړې له پیل وروسته اسرائیل پرون د لومړي ځل لپاره د لبنان په خاوره کې د حزب الله پر اهدافو برید وکړ. حزب الله هم د اسرائیل پر خاوره د لسګونو توغندیو په توغولو سره د حملو ته ځواب وای. بلخوا د حماس ډلې له منګولو د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو او په غزه کې د اوربني موافقې ته د رسیدو لپاره خبرې روانې دي.
راپورونه وایي چې اسرائیلو پرون د لبنان په ختیځ کې د بعل بیک ښار په شاوخوا کې پر دو اهدافو هممهاله هوایي حملې وکړې. دو امنیتي سرچینو له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې دا خبر ورکړی دی. د راپورونو له مخې د دې حملو هدف د حزب الله اړوند یو دوه پولیسو ودانۍ او د دې ډلې یو وسلتون و چې په ترڅ کې لږ تر لږه د حزب الله دوه غړي وشل شوي دي. د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل وروسته په تیرو څلورو میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې اسرائیل په لبنان کې دننه اهداف په نښه کوي. د رویټرز د راپور له مخې د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې دا حمله په دې سیمه کې د اسرائیلو د یوې بي پیلوټ الوتکې د نسکورېدو په غبرګون کې د حزب الله پر دافع هوا ځواک وشوه. حزب الله له دې حملې څو ساعته مخکې په یو بیان کې ویلي و چې د دې ډلې دافع هوا ځواک د اسرائیلو یوه بي پیلوټ الوتکه د لبنان په جنوب کې له ځمکې څخه د هوا ته توغندي په وسیله وویشته او نسکوره یې کړه. بالبک خار چې سوریه ته نږدې په بقا دره کې پروت دی د حزب الله د نفوذ له مهمو مرکزونو څخه دی. سوریه هم له ایران او حزب الله سره په یو اتحاد کې شامله ده. پر بالبک خار د اسرائیلو له هوایي حمله څو ساعته وروسته حزب الله اعلان وکړ چې د دې حمله په غبرګون کې په جولان سیمه کې د اسرائیلو پر یو پوځي مرکز شپېته کاتیوشا ډوله توغندي ویشتلې دي. د اسرائیلو پوځ تایید کړی دی چې سلګونه توغندي د لبنان له خاورې توغول شوي چې ځینې د اوسپنیز ګنبد په نوم د توغندیو د دفاعي سیستم په وسیله وویشتل شول. د دې برید پر مهال د اسرائیلو په دریو ښارونو او ښارګوټو کې د خطر زنګونه ووهل شول. په همدې حال کې د حماس د سخت دریځې ډلې له منګولو د اسرائیلي برمتو د خلاصون او په غزه کې د اوربند یوې موافقې ته د رسیدو لپاره خبرې روانې دي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د غزې په تړانګه کې جګړه وروسته له هغه پیل شو چې حماس ډلې د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر جنوب برید وکړ. 1200 اسرایلي وګړي ووژل او له 240 زیات نورې برمته کړل. پر غزې د اسرایلي ځواکونو په ځوابي حملو کې د فلسطیني چارواکو په وینا نږدې 1500 کسان وژل شوي دي. د دې جګړې پر مهال د اسرایلو او لبنان ترمنځ سرحد کې هم تقریبا هر ورځ د حزب الله او اسرایلو ترمنځ نښتې شوي. حزب الله هم چې د حماس په څیر ایران یې ملاتړ کوي د امریکا او د لویدیځ د ګڼو هیوادونو لخوا د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل شوی دی.
په پام کې ده چې د افغانستان او آیرلند ملي لوبډلو ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه سبا سهشنبه د فبروري په 28مه ترسره شي. د افغانستان په کوربتوب دا لوبه په ابوظبي کې په پام کې ده او د کابل په وخت د سهار په 10:30 پیلېږي. د دې لوبې په درشل کې پرون ماښام د افغانستان کرکټ بورډ سیالو لوبغاړو ته په متحده عربي اماراتو کې د ماښام میلمستیا کړې وه. د کرکټ بورډ د تجارتي څانګې مشر اکبر محمد پکتیان خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایي.
السلام علیکم. هلو اند
السلام علیکم اتلانو او چارواکو. موږ دلته د ماښامنۍ میلمستیا لپاره راټول شوي یو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې بلې ځانګړې سیالۍ لپاره د تیاری په حال کې یو. البته د کرکټ د یوې بلې عالي سیالۍ د پیل لپاره به خوي چې له خپلو سیالانو سره یو عالي او ښایسته ماښامنۍ ولري.
افغان لوبډله به له دې لوبې وروسته راتلونکې اونۍ له آیرلند سره درې ورځنۍ لوبې هم وکړي او بیا د دوی ترمنځ درې شلوره لوبې هم په پام کې دي. افغان لوبډلې د شلوره لوبو نړیوال جام ته د تیاریو په لړ کې له دې مخکې له سریلانکا، هند او متحده عربي اماراتو سره هم یو لړ سیالي درلودې. د شلوره کرکټ نړیوال جام د متحده ایالاتو او ویست انډیز په کوربتوب د غبرګولی یا جوزا په 12 د نړۍ د شلو مخکښو لوبډلو ترمنځ پیلېږي او د چنګاخ یا سرطان تر 9 پورې دوام کوي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزې وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لرو نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
په کندز کې یو شمېر سلمانیان او ځوانان د امر بالمعروف محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. یو شمېر ځوانان وایي د طالبانو د امر بالمعروف کارکوونکي پرته له دې چې انساني کرامت په پام کې ونیسي په عام محضر کې ځوانان بې عزته کوي او سپکوي. سلمانیان هم ورته شکایت کوي او وایي د کار په خاطر اکثره وختونه د دغې ادارې د کارکوونکو لخوا ځورول کیږي. یو شمېر ځوانان د امر بالمعروف له کارکوونکو غوښتنه کوي چې په عام محضر کې د خلکو له بې ځایه ځورولو او وهلو ټکولو څخه ډډه وکړي. نور حال په دې رپورټ کې.
د کندز ښار یو شمېر سلمانیان شکایت کوي چې د امر بالمعروف محتسبانو د ناسم چلند له امله زیات شمېر ځوانانو هیواد پرېښودلو ته مخه کړې ده. د دې ولایت یو شمېر سلمانیان او ځوانان انتقاد کوي چې د امر بالمعروف د کارکوونکو غیر انساني او له تشدد نه ډک چلند زیات شمېر ځوانان دې ته اړ کړي چې هیواد پرېږدي. شپږویشت کلن عثمان چې په کندز ښار کې د سلمانۍ دوکان لري، هغه ازادۍ راډیو ته وویل
سلمانی خیلی متضرر است از دست اینا، اما روزه اینا بیشتر از ده بار وارد
سلمانیان د امر بالمعروف له کارکوونکو سخت پتنګ دي. هر ورځ د امر بالمعروف کارکوونکي د سلمانیانو دوکانونو ته ننوځي او په دې پلمه د ځوانانو او نیانو په وهلو ډبولو لاس پورې کوي چې ګیره مو خرایلي او ویښتان مو د غربیانو په شان جوړ کړي. یو شمېر سلمانیان یې له لسو تر شلو ورځو بندیان کړي او هلته یې ورسره بد چلند کړی دی.
د دوی په خبره د امر بالمعروف کارکوونکي هر ورځ د سلمانیانو له کار څخه څارنه کوي او که چیرې کوم سلمان د مشتریانو د ګیرې د خیرلو او اصلاح پر مهال وویني، له درې ورځو نیولې تر څلوېښت ورځو پورې بندي کوي. د کندز ښار یو بل سلمان عزت الله آزادۍ روډي ته وویل:
ما 15000 روپۍ کرایه دکان میتیم، زه امر بالمعروف همه خواهش دارم که خیر قدگیری
د میاشتې 15000 افغانۍ د دوکان کرایه ورکوم، او تر څنګ مالیه او د صفایي پیسې هم تحویلوم. خو د امر بالمعروف د ناوړه چلند له امله زمونږ کار د سقوط له ګواښ سره مخ دی. دومره پاتې دي چې خپل دوکانونه وتړو او له دې وطن څخه پښې سپکې کړو.
د کندز ښار یو شمېر ځوانان وایي د طالبانو د امر بالمعروف کارکوونکي پرته له دې چې انساني کرامت او د خلکو عزت په پام کې ونیسي، نو په عام محضر کې ځوانان بې عزته کوي. د کندز ښار یو اوسېدونکی محمد الله آزادۍ روډیو ته وویل:
امر بالمعروف نه دا خواهش لرم چې ځوانان ته مشکل ایجاد نه کړي، څومره کوئ چې له دوی سره ښه برخورد وکړي، نرم برخورد وکړي. خو زه خپله درې څلور پیرې تښتېدلی یم، ورناسې راغلي دي، همداسې مې ږیره نیمه پاتې شوې، ویښته مې همداسې پاتې شوي دي. دې برخورد سره او داسې حالت کې څوک هم راضي نه سي په وطن کې اوسېږي.
د نوموړي ولایت یو بل اوسېدونکی بلال احمد هم ورته خبره کوي:
زه خواهش لرم د امر بالمعروف نه چې دا سختګیري پرېږدي، او موږ خپل ژوند ته پرېږدي، او سلمانان هم خپل کسب و کار ته پرېږدي. خواهش لرو چې دا محدودیتونه له منځه یوسي، او موږ ځوانان خپل ژوند ته پرېږدي. د کار سره موږ ژوند هم ستړي کېږو، او د وطن هم ستړي کېږو چې د وطن نه لاړ شو.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه په کندز کې د امر بالمعروف د ادارې د چارواکو نظر هم راواخلو. دا یوازې د کندز اوسېدونکي نه دي چې د امر بالمعروف محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې د افغانستان د زیات شمېر ولایتونو اوسېدونکو د نوموړو ادارې د کارکوونکو له غیر اخلاقي چلند څخه شکایتونه کړي وو. دوی د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د امر بالمعروف محتسبانو ته د انساني کرامت او د انسان عزت او ابرو په اړه پوهاوی ورکړي، تر څو د خلکو له بې ځایه ځورولو څخه ډډه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقاماتو پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان ودې ته مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کې او پاکستان ته ځان ورسوي. نو هغه یا وزل کېږي یا ټپیان کېږي یا د پاکستان د حکومت د پوځیانو لخوا نیول کېږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي، نو بیا به دغسې مشکلاتو سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي.
د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو سلامونه او نیکی هیلې. څرنګه چې تاسو ته معلومات ستاسو هیوادو څخه ډېر مهاجر راواغوښتل، نو په هغه کډوال کې زه هم راواغوښتلم. سپین بولدک دلارې څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تېر کړی وو، څلوېښت کاله څخه په کوټه کې موږ استوګن وو، هلته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک دلارې څخه راواغوښتلو، ویم موسسې والا زموږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپلي او زر افغانۍ پی نفر زر افغانۍ راکړلې، او درې دانې کمپلي راکړلې. نوره مرسته موږ سره نه ده کړې، نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمپلي او زر افغانۍ پی نفر د آی او ایم والا موږ سره دا کومک کړی دی. موږ سره نوره کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ څخه ستاسې محترمو څخه دا خواست کوو چې زموږ غږ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوي. نو ژمې دي، کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدي پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، زموږ غږ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوي. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې مې اړولې دي، کندهار دامان ولسوالۍ کې مې اړولې دي. الله پاک تاسو ته خیر درکړي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوي. ازادي راډیو اورې، دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر له خپل ترکمنستاني سیال سره په کتنه کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ ترانزیت او انتقالاتو په اړه خبري وکړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې امیر خان متقی په اشقابات کې د ترکمنستان بهرنیو چارو له وزیر او مرستیال صدراعظم رشید مراد